د مشال ډیوډونو زې نساته خبرونو په روستي خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه مني وښوي 15 بجې په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو د بواوري چې په کم ځانګړي بریج شوی د میرې ډی کې دغه پرته ست معلومات درکوبو د پاکستان انتخاباتو کمیشن چې د تاریخ انصاف مشرطه کم نوټیفیکیشن جاری کړی دی پاګه به هم تاسو ته معلومات درکوو راپور لرو یو شمېر موضوعات لرو تر هڅه مخکې له بشي ګواښ له سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو
نمړه د خبرونو سره ټکی د پاکستان ټاکنو کمیشن وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ورغښته دی په کورم کې د زمکه په سر لنجه کې دوه کسان وژل شو دي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر پاکستان غږ کړ چې افغانستان دی د خپل سیاست لپاره نه استعمالوي د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د عدالت د سپکاوی نوټس لیږلې ده کمیشن د سپتمبر په 8مه عمران خان ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اکتوبر په 11مه دی ورته ور حاضر شي په عمران خان او د ګوند پر نورو سیاستوالو یې تور دي چې د سیاسي جلسو په وخت سرکاري وسایل کارولې دي هغوی دا تور د یو د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د مسلم لیگ نون په مشرۍ د ائتلافي حکومت ملاتړ بولي عمران خان د هغه استعفا غوښتی ده په کورمکی د باغ په سر رامسته شوی شخړه کې دوه کسان وژل شو دي د بره کورمی یو پولیس افسر نور ولی خان نن مشال رډیو ته ول چې د سپتمبر په 8مه د پیواړ تنګي په میرمۍ کلی کې شوی نه خته کې یو تن زخمی شوی هم ده
پټی دی پټای کې لکه وکوا شوه د چته د مڼې بوټي مندې خپل کې دا خپل تر زمان دی سره غند شوی دی لکه دا مڼې بوټا هغه کټ کوو درې کسان مندې د ویدري دا یو کسان نیو دي شوی نه دی
د بره کورمی زینو قومي مشرانو مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ځله کې د زمکو په سر دښمنۍ زیات شوې چې تنظیمي دی پکې د مرګونو مخه ونیسي په پاکستان کې د قدرتۍ فتونو د نظم ملي ادارې انډیمه ویلي د جون له 14مې راهیسې راغلو سیلابونو کې د وجو شو شمیر 1430 ته رسیدلې دي د ادارې د سپتمبر په 18مه په خپل ماخاوني ریپورت کې ویل چې سیلابونو د زخمیانو شمیر 2015 شوه دی او له 2 میلیون څخه زیات کورونه وران شوې دي که څه هم د پاکستان حکومت هر سیلاب ځپلې کورنۍ ته 25000 روپو ورکول وعده کړي خو مشال رډیو سره په خبرو کې ځینو خلکو ویلي چې دوی ته بشپړې مرستې نه دي رسیدلې د خبر پختونخوا په سوابه کې یو نرخزه وجه شو دی د سوابه پولیسو رسنیو ته لګلې معلومات خي چې د وفا په نامه یادیدونکو رحم شیر پرون سوابه انټرچینج سره په دزو وښتل شو د چوټا لاهور ثانه پولیسو تر مخه اف آی آر د مردان دی اوسیدون کې زرقشا په خلاف چډزی کړی دی درج کړي او د هغه د نیولو هڅې روان دي بلخوا په خبر پختونخوا کې د نرخزیانو د اتحادیې مشر ارزو خان پر فیسبوک لیکنه کې له خبر پختونخوا حکومت د نرخزیانو د خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده ویلي چې امنیتي خوندینو شي مظاهره به شروع کړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې پاکستان دی پر افغانانو سیاست نه کوي ستانکزی په کابل کې وی غونډه ته په خبرو کې ویل چې پاکستان له اقتصادي ستونزو تیریږي او په داسې یو حالت کې چې په نړۍ کې ورته هیڅ هیواد قرض نه ورکوي د خپل ځان سپینولو لپاره دی د افغانستان په نوم سوداګري نه کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 13مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت ویلي وو چې القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان او نورې نړیوالې ترهګري ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري ورته خبرې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم کړې دي د افغانستان تیر جمهوریت حکومت پر پاکستان تور پر کو چې افغان طالبان او نورې ترهګر ډلې ساتي چې اسلام آباد ردوه د اوکرين د ختیځ په څلور سیمو لوهانسک دونتسک خرسون او زاپوریژیا کې په یو تش په نامه ټول بوختنه کې رائے ورکونکو لرو سره د یو ځکه دو په ملاتړ رائے ورکړي ده په دغه سیمو کې د مسکو لخوا ګمرل شو چارواک ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93 په خرسون کې په سلو کې واتی په لوهانسک په سلو کې 98 او په دونتسک په سلو کې 99 خلکو د روس سره الحاق غوښته ده خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زولینسکی ټول پښتنه مسخره بلل دا ویل دي چې خلکو د ټوپک تر سوري لاندې رای ورکړي. زولینسکی زیاته کړې اوس هر هیواد باید د روس دغه ګام په وړاندې خبرګون وکړي. روس د فروری په میاشت کې پر اوکرين یرغل کړی دی او په ختیځ کې ګڼې سیمې لاندې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبر ده.
خبونه مو له مشال رادیو ورته چې بشیر غوښ وړاندې کول تاسو زموږ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پاکستان تر کې انصاف مشر عمران خان تامر کړي چې د کمیشن دفتر ته په خپل حاضر شي. او میرلی کې په یو ځمرګي بیت کې د ملیشا ځواک یو سرتیر جوبل شوی او په سوابي کې د یو نرخزي وجلو پړه یو بل نرخزي وای
زمون اواز سوګناوي زمون سره سو کوتري کې نه زمون د حقایق حقوقو د پارسو خبره نه کوي په پاکستان کې.
او دا به هم وری چې په خبر پښتونخوا کې د اسمبلی غړي ولې په نخه کیږي
ټارګټ چینه نسل د پښتنو سیمه ده او د پښتونخوا په سیمه د سر پښتانه چې کم اواز پورته کوي شي په هغه کې منتخب نمائندگان هم شامل دي هغه ټارګټ کیږي.
او د خبر له تیرا درې په دوهم وار کډوالتل شوی وای ل سیمه وستل شول خو مرسته ورسره ونه شوی.
مته حکومت وی چې دلته یار تهرابګر دی او دلته طالبان دی او بیا یې موږ وروښ او د موږ سره دا وتی او چې تاسو له موږ کیم پر برابر او راشن به تیر کاو او په موږ لا شای ملو نشو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له بشال لړیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پاکستان تر کې انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته امر کړی چې د اکتوبر په 15 د کمیشن دفتر ته په خپل حاضر شي. الیکشن کمیشن نوموړي ته د کمیشن د سپکاوي په تور دغه نوټس ورکړی. انتخاباتو کمیشن وایي عمران خان په کمیشن ځنی تورونه لګولی وو. د عمران خان وکیلانو د ګوند ځنی مشرانو یې بیا ویلي عمران خان که ځنی خبرې کړي نو د هغې حق ورته د پاکستان آئین ورکړی دی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز تر زیاته کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته پخپل د حاضرولو امر کړی دی. د کمیشن لخوا د معلوماتو سره سم دوی عمران خان ته تر دې وړاندې هم د حاضرېدو وینا کړې وه خو کله چې هغه حاضر نه شو کمیشن ورته د خپل امر د سپکاوي نوټس هم ورکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې تور دی. نوموړي د اګست په 13 اسلام آباد کې یوې غونډې ته د خپلې وینا په محل په کمیشن دا تور لګولی چې ګنې کمیشن ایماندار نه دی او داسې ښکاري چې کمیشن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره ملګرتیا کوي. انتخاباتو کمیشن د اګست 15 عمران خان پخوانی وفاقي وزیرانو فواد چودري او اسد عمر ته هم دا نوټس جاری کړو. د وفاقي وزیرانو لخوا کمیشن ته خپل ځوابونه خور لګل شي خو د عمران خان لخوا هیڅ ځواب نو ورکړل شوی. نو دا څومره ضروری ده چې د آئین ساز ادارې مشر د خامخه عدالت او یا کمیشن ته خپل ځواب ورکړي او د دغه ادارو د احترام وکړي. مشال رډیو هم دغه پوښتنه د صحافي او تجزیاکار محمود جان بابر نه کړي
او د همیشه دا ویلي دي چې دلته په پاکستان کې مالدار او غریب برابر وي او د هر چا لپاره به یو قانون وي. خو د بده مرغه خبره دا ده چې هغه همیشه ځان د هر سن ډیر اوچت او بالاتر ګڼي. نو په کار دی چې د لاړ شي الته دی ادریږي او دنیا ته دی اوخی چې ما په هغه کې سنو کې هم پیښو کې چې په کم باندې ما ته پیښ کېدل لازمی نه و چې زه د خامخا پیښې خو زه بیا هم لاړم زګه چې په پاکستان کې بل چاته دا جواز جوړ نشي سودا بانهونه کې چې پلان کې نو تر نظم لاندلم.
کمیشن عمران خان ته ویلی په 28 ستمبر د پخپل حاضر شي خو د کمیشن لخوا د معلوماتو سره سم چې هغه کمیشن ته حاضر نه شو. عمران خان د کمیشن د اختیارات چې ګینی کمیشن چاته د سپکاوی نوټس نشي ورکوله د ستمبر په 12 کمیشن ته په جواب کې د دوی دغه اختیارات چیلنج کړی دي. د ستمبر په 28 کمیشن یو وار بیا عمران خان ته امر کړی د را رواني اکتوبر میاشتې په 15 د کمیشن ته حاضر شي. 15 ستمبر د الیکشن کمیشن جاری شوی خبر تر مخې دوی لیکلی د خیبر پختونخوا حکومت باید پر روانو زمینی انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون خلاف ورزي ونه کړي. او که بیا هم دوی داسې وکړل کمیشن به مجبور وي چې انتخابات وزنډوي. د سپتمبر په 20مه کمیشن یو بل خبر جاری کړی چې دوی په کې لیکلي کمیشن د یو سیاسي مشر لخوا د ځینو تورونو په سختو ټکو سره غندنه کوي، ځکه دغه تورونه دروغ دي او کمیشن د آئین او د قانون په مطابق فیصلې کوي. هر څوک چې د انتخاباتو د قانون خلاف ورزي وکړي او د کمیشن لخوا د نوټسونو ځواب هم ونه وایي، آیا کمیشن ورته سزا ورکولی شي؟ د پیښور هایکورټ وکیل علی عظیم افریدی د مشاد ریډیو دغه پوښتنه د ستمبر په 28مه داسې ځواب کړي.
الیکشن اکټ 2017 چې دی اخی کې سیکشن 10 دی، پاره کې دا سپیسیفیکلی ویلی دی چې د کنټمپټ اف کورټ آرډیننس شکم دی، هغه دغه به اطلاع کیږي هغه شانتي چې څنګه د های کورټ سره اختیار دی او پاره کې سړی سړی له سزا ورکول شي.
د عمران خان د وکیلانو لخوا کمیشن ته او عدالتونو په خپل ځوابونو کې وړاندې وختونه کوم ویل شي د خپل ازادي د اظهار حق آئین هر چاته ورکړي دی. عمران خان دغه حق استعمال کړي او د ادارو په ضد هیڅ سیو د قانون خلاف خبره نه دا کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو ته شانواز ترغزه راپور وړاندې کو او اوس راځو تازه خبر ته. تازه خبر دا ده چې د کراچۍ په صدر کې وسلوالو په چینایانو باندې ډزې کړې دي چې پکې دوه تنه جوبل شوي او یو وجل شوي دي. هم پر دې خبرې کوو په کراچۍ کې لخپل خبریال نیاز علي سره چې همدا وخت د ټلیفون په کرخه دي. نیاز علي، دغه پیښه تفصیل زمونږ اوردونکو ته ورکه مننه بوي.
ډېره مننه سلام صاحب. کومنګ اوریدونکو ته وایو نو نیمه شپه وړاندې د کراچۍ په صدر سیمه کې چې دا د غفونو درملنې کوم کلینیکو ډینټل کلینیکو چې د چینایانی وګړو ډاکټران پکې هوای پکې کار کوي، په دې باندې ډزې شوې دي. او په دې پیښه کې دغه خزه او خاون چې چینایي وګړي دي هغه جوبل دي او د دوی درې ملګري چې هغه هم چینایي وګړي دي هغه په دې کې مړ شوي دي. جوبل او مړي ټول چې کوم دي د کراچۍ سرکاري روغتون ته پولیس وړي دي. دا وخت رینجرو ځواکونه او د پولیسو چارواکي چې کوم دي د پیښې ځای ته رسیدلي دي او پلټنې چې کوم دي پیل کړي دي. هغوی دا غوړي چې دلته چې کومې سی سی ټی وي کیمرې لګېدلې دي یا نور ویډیوګانې لګېدلې دي هغه حاصلوي او وایي چې ډېر زر به چې په دې پیښه کې څوک ککړ دي هغه به ونسي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړي. دا په صدر سیمه کې دا کلینیکو چې دې ډاکټرانو د 13 کلو راستي چې کوم دي دلته دا چلوو. سلام صاحب.
ښه نیازک، دا هم زمونږ غردونکو ته وای چې آیا په تیر وختونو کې هم په کراچۍ کې دا قسمه پیښې شوې کنا؟
په کراچۍ کې دا لومړی پیښه نه ده. وار په وار په چینایي وګړو باندې چې کوم دي دا پیښې کیږي. که موږ وګورو نو سخت کال د اپریل په 28مه چې په کراچۍ په پوهنتون کې دننه په چینایي استادانو کوم ځانمرګي برید شوی چې بیا د بلوچستان سره چې کوم لا قانون ګرځولې شوی وسلواله ډله د بیلې هغه دغه ذمہواري قبول کړی و. دغه خود پکش حمله یا ځانمرګي برید چې وو دا یو خزینه تر سره کړو. لاغه ولاندې د کراچۍ په سټاک ایکسچینج منی او بیا په کراچۍ کې په چاینی کونسلګری باندې هم چې کوم دې برید شوی وو چې ذمہواري دغه تنظیمونو چې کوم دې منلی و. البته په کراچۍ کې چې نن دا کومه پیښه شوې ده نو تر اوسه د دې په اړه داسې څه معلومات مخې ته نه درغلي یا کوم تنظیم د دې ذمہواري تر اوسه قبول کړی ده. خو په دې کې پیښه کې یو چینایي وګړی وجلې شوی او دوه چې کوم دې تر اوسه ټپیان دي.
ډېر زیات مننه تاسو نه د مشال ډیو خبريال وو نیاز علي خان. تاسو ته معلومات درکو چې د کراچۍ په صدر کې په چینایي وګړو باندې برید شوی دی چې پکې دوه تنه جوبل شوي او یو تن مړ دی. اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. شمالي وزیرستان میرلی کې په یو ځانمرګي برید کې د ملیشیا ځواک 21 سرتیري جوبل شوي دي. دا پیښه پرون پر میرلی بای پاس سړک شوی. چارواکي وایي د ملیشیا ځواک په نښه شوی قافله له بنو میرانشاه لور ته روانه وه. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په دغه سیمه کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي دي. تفصیل د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرلی کې په یو ځانمرګي برید کې 21 د ملیشا ځواک سرتیری جوبل شوی دي. په میرامشاه کې د فوز او زیلی انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د بارودو ډک موټر سایکل د ملیشا ځواک سرتیرو قافلې ته ورجګړولې چې په نتیجه کې یې 21 سرتیری جوبل کړي. دا پیښه پرون د سپتمبر په 20مه میرلی بای پاس سړک شوه چې د چارواکو په وینا په نخښه شوې قافلې لبنو نا میرامشاه ته په لاره وه. میرامشاه کې د فوج یو لوړ پوړی افسر په وینا ژوبل شوي ټول سرتیری یې میرامشاه کې د فوج روغتون ته انتقال کړي او د ټولو حالت د خطرې نه بهر دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15م ځانمرګي برید و. د دیوړان د اگست په اتمه میرلی په تسیاډه باندې امنیتی سرتیرو قافله ته د بارودو ډک چنګ چی رکشا ځانمرګي بریدګر ور جګړه ولې وا چې د پولیسو او امنیتی چارواکو په وینا درې سرتیری یې وژلی ول او و نور یې ژوبل کړی ول. د مئی په څوارلسمه میرلی دکو کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید کې درې امنیتی سرتیری وژل شوي ول او درې نور ژوبل ول. دغه برید دوه ځایي ماشومان هم ژوبل کړي ول. هم د مئی پر دیرشمه بیا رزمکې ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او دوه د سکول ماشومان ژوبل شوي ول. د جولای په څلورمه میرلی ختی سیمه کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید شوی و چې په دغه کې نهه امنیتی سرتیری ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو وسلوال بریدونه زیات شوي او هم د وسلوالو ضد بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات هم دوام لري. دغلته ځایي خلک وایي چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي او د هدفي وژنو ضد دغلته په وار وار پرلتونه شوي. دوی غوښتنه کړې چې سیمه له وسلوالو پاکه او د ځایي خلکو د وژنو مخنیوی وکړي. بل طرف انتظامیه پولیسو او امنیتي ځواکونو هم په وار وار ویلي چې وسلوالو ضد یې کاروایي ته دوام ورکړی او امنیت لپاره جدي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اودونکو د خیبر پختونخوا په سوابي ضلع کې یو نرخزه وجل شوی د پیښه په داسې حال کې مخ ته راغلی چې پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په اړه ترمیمي بل په لړ کې تاوده بحثونه پیل شوي. پولیس وایي د قتل مقدمه یې د رچ کړې او هیله ده چې ملزم ډېر زر گرفتار کړي. خود حقونو فعالان وایي چې له 2015 کال راهیسې په خیبر پختونخوا کې یو او یا نرخزیان وجل شوي خو تر اوسه په یو قتل کې هم چا ته سزا نه ده ورکړل شوې. دوی وایي په کار چې د نرخزیانو د قتل مقدمې د ریاست په مدیت کې درج شي نو په کې ککړ کسانو ته به لازمي سزا ورکول کیږي. پر تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په حق له پارلیمان ته وړاندې کړل شوی ترمیمي بل په اړه تاوده بحثونه روان دي، د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې یو نرخزی په ډز وجل شوی دی. د سوابۍ ضلع پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه د ستمبر په 20مه د سوابۍ له موټر وی انټرچینج سره نږدې شوې او په کې د نومول شوي تن د نیولو هڅې پیل کړې دي. مشال ریډیو د پیښې اف آی آر ترلاسه کړی چې پکې د مردان ضلع د رستم سیمې د زرقشا پر ضد د قتل مقدمه درج شوې ده. د پولیسو ویاند لیاقت خان د ستمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل وفانو مې نرخزی چې اصلي نوم یې رحمشیر دی د سوابۍ چوټه لاهور تانې په حدودو کې ماسپخین مهال وجل شو. لیاقت خان وایي بلخوا د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادیه مشر ارزو خان د ستمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ورستیو کې د نرخزیانو پر ضد تشدد کې زیاتواله راغله خو بیا هم خلک د نرخزیانو د جایز او حقونو لپاره د غږ پورته کولو پر ځای د دوی خلاف منفی پروپاګاندا ته ډیر اهمیت ورکوي.
زمونږ اواز سغناوي زمونږ سره سو کوتري کې نه زمونږ د حقایق حقوقو لپاره څه خبره نه کوي. په پاکستان کې او چې کوم د حقایق حقوقو لپاره کوم بیل پاسې وي په هغه کې داسې الزامات لګي د داسې خبرو سره هغه بدنام کو جین فرستي پاری کې زمونږ کوم حقوق هغه کې پاری چې هم خبرونه کو چې کوم خبري باندې بدنام کړي پاری ار سړي خبره کوي. نو دا پرون په دین دیهاره د ورځې چې کوم دی نو ټول ټزه وښتو په موټر وی ټول پاری کې مخې تا او دغه شان چې کوم دی نو آی دین دا چې کیږي نو د حکومت نه پر زور مطالبه کوم چې هغه د کسان چې کوم دی ملزمانداري فورن گرفتار کړي شي او دوی له دې څخه سزا ورکړي سره عام چې آینده پر دین خلک یې بیت والی چې بیا دا څه سزا خواجه سره او تنور کوي.
د انساني حقوقو فعالان بیا وایي چې کسه هم پولیس د نرخزیانو پر ضد تشدد کې د ککړو کسانو خلاف اقدامات کوي خو بیا هم دوی له عدالتونو خوشی کیږي. د ستمبر په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یو فعال تیمور کمال وویل چې تر اوسه د نرخزیانو په قتل کې یو تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د دې تر شا څه وجوهات دي نوموړی وایي.
یا روغ اوشی یا چکم خواجا سرا دی اگر کیس لا بیا عدالتونو تن را دی امددی وجی آچی یا چکم ملزمان وی دا غیر دا طرف دی تا دمکیانی ملاوی دل شروع شی تو پدی وجہ دا سی کسما واقعاتو کی بیا اکثر یا روغی راضی نامی روشی یا اگر کیس چکم دے نمگڑے پاتی شی پکار خدا دا چی دا سی کم واقعاتی نو دی کی دی مدعی چکم دے اگر دی کی ورطر ریاست دی
تیمور کمال زیاتوی چې له 2015 کال راهیسې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه یو اویا نرخزیان وجل شوی چې پکې اووه نرخزیان یوازې په روان کال کې وجل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ په 2013 کال کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره یو قانون هم منظور کړی و خو اوس په 2022 کال کې د دې قانون په ترمیمي بل کې د نرخزیانو ترمنځ د ودونو په مسله په هیواد کې تاوده بحثونه پیل شوي دي.
مشال ډیو ته وګورئ سم دغه موضوع کې پاتې کیږي. اسلامي نزدې کونسل وايي د نرخزیانو د حقونو تحفظ لپاره د 2013 کال د منظور شوی قانوني مسودې ځینې نقطې د شری اصولو سره سمې نه دي. اسلامي نزدې کونسل پرون په یو بیان کې ویل چې د قانون د جاج اخیستلو لپاره د یو کمیټي جوړ کړل شي. دا تر هغه وروسته چې پاکستان په پارلیمان کې د خواجه سراو د حقونو په اړه د ترانسجنډر پرسنز اکټ 2013 په اړه تاوده بحثونه شوې دي او ځینې مذهبي او سیاسي مشران دا د اسلامي قدرونو ضد ګڼي خو د خواجه سراو د حقونو فعالان وایي چې دغه تورنه بې ځایه دي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
اسلامی نظریاتی کونسل وایي د خواجه سراو د حقونو د ساتنې لپاره په 2013 کې د منظور شوی قانوني مسودې ځینې نقطې د شرعي اصولو مطابق نه دي او د دې قانون د جاج اغیستلو لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي. د سپتمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل لغړو د اعلی پایه د ونډې رستو په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د ترانس جنډرز پرسنز پروټیکشن اف رائټس اکټ 2013 د تفصیلی جاج اغیستلو لپاره دی په دینی عالمانو قانون پوهانو او طب پوهانو باندې مشتمله یو کمیټي جوړ کړی شي ځکه چې د موجوده قانون بیلابیلې دفعې د شریعت مطابق نه دي او دا په ټولنه کې د نوي مسلو د پیدا کولو سبب ګرځیدلی شي. په پیښور کې د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم وایي په اصل کې دغه قانون د خواجه سراو د بشري حقونو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی دی او که په دغه قانون کې څه نیمګړتیا ده یا کچاته پرې څه اعتراض دی نو د اسلامي نظریاتي کونسل دا سپارښتنه ډیره ښه ده چې د دغه نیمګړتیاو د لری کولو لپاره یو کمیټي جوړ کړی شي.
په دوو خبرو باندې دا غي زیات زور دی. یو دا چې خواجه سراو ته د ائیډنټیټي ورکولو نه پهلا یو سکریننګ یا میډیکل کمیټي پکار دا او چې کم ذاتی سلف پرسیوډ ائیډنټیټي هغه دې ختم کړل شي او ورسره دی دا خواجه سراو چې کم ډیفینیشن شوی دی هغه دې هم ټیک کړل شي. مونږ غواړو کا هر څنګه سیستم کا سکریننګ پروسس راولي هم نو دا دې انشور کړل شي چې هغه د خلکو یعنی هغه باره کې نفرت او هغه ته پاره مسلې نه جوړي بلکې چې کوم حقيقي خواجه سرا دي هغه د پاره د معاملات اسان کړل شي.
په دې روستیو کې د خواجه سرا او د حقونو د ساتنې په قانون کې د یو میډیکل بورډ د معاینې نه بغیر په خپل خوخه په شناختی کارتونو او نورو قانوني اسنادو کې د خپل جنس په لیکلو د پاکستان په سېنات کې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان نیوکه کړې وي او په سینیټ کې په دې موضوع تود بحث تر سره شوی وو او دا غي رستو بیا په پاکستانی رسنیو او ټولنیزو رسنیو په دې موضوع تاوده بحثونه راپریدلې وو چې په کې ځینو سیاستوالو او مذهبي مشرانو دا تور پوری کړي وو چې د خواجه سراو د تحفظ د قانون د سایه لاندې هم جنس پرستۍ ته لاره هواره کړې شوې ده. په دې اړه می د نرخزیانو د تنظیم د مشرانو سره خبري وکړه او هغوی د نمونو نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د تعپوس په قانون د زینو مذهبي مشرانو او سیاستوالو نیوکو د هغوی په ضد په ټولنه کې ډیر نفرت راپارولی دی او تیر اونۍ هم د دې له وجې د هغوی په ځینو ملګرو بریدونه هم شوي دي او د دې مذهبي او ټولنیز حساسیتونو په وجه دوی په دې موضوع خبرې نشي کولی. په پیښور کې د بشري حقونو یو فعال تیمور کمال وایي که په دغه قانون کې څه نیمګړتیا وي نو په کار ده په داسې ډول دا مسله حل شي چې د خواجه سراو ژوند ته پرې څه خطر پیښ نشي.
که دې کې داسې څه خبرې وي یا چې څه غیر اسلامي وي یا دغه وي نو هغه هایلایټ کول داسې هم نه دي په کار چې د خواجه سراو ته دي په عام ژوند کې په عام دغه کې مسایل جوړ شي په کار ده. که دې کې داسې څه خبرې وي چې هغه د اسلام سره په تضاد کې وي نو بالکل هغه خبرې دي چې دی وباسي.
په عین حال کې د خواجه سراو د حقونو د 2013 قانون په وفاقي شرعي عدالت کې هم چیلنج کړی شوی دی او په یاد عدالت کې دا معامله روانه ده او دا قانون بیا کتنې لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته هم ور وړاندې کړی شوی دی. د دغه قانون د مسودې تر مخه دا قانون خواجه سراو ته د نارینه او ښځو پر رنګ د بشري حقونو ورکولو او د خواجه سراو سره د توپیری چلند د مخې نیولو په هدف منظور کړی شوی و.
تاسو راپور واورېدو غلام بوس تاسو باندې کوم سره زوی بلې موضوع ته پرون د نه پورز د کورمکې د مړو پر بوټي پر ملکیت خطه شوی چې پکې دوه تنه مړه او یو زخمی شوی دي. تفصیل طارق کورزی را کوي.
په کورما ضلع کې د نهې پورز دوه فریقینو ترمنځ جګړه شوې چې پکې دوه تنه مړه او یو بل زخمی شوی دی. د بره کورمې د پولیسو یو مشر نورولی خان مشال لوډیو ته د چهارشنبې پورز ویلي چې د پیوار تنګي په مرمۍ کلي کې یو فریق پر بل هله ډزې وکړې چې د ماڼو بوټي ملکیت پر شخړه پخپلو کې وران شول. نورولی خان زیاتوي تر اوسه په دغه کیس کې دوی گرفتاری نه ده کړې، البته د دریو تنانو د وشتلو داویداری شوه او پولیس کوشش کوي چې مطلوب تنان ونیسي.
پټی دی پټای کې لکه وکوا شوه د چې ته د مڼې بوټي مندې خپل کې د خپل تر زمان دی سره غند شوې دي. لکه د مڼې بوټا هغه کټ کوو او نو دوی راغلي دي د جمال دین چې د په فایر کړه دا دوا کسانې مړکړې دي او یو کس زخمی کړه دا دری کسان باندې دوی درې دوه کسان نیولې شوی نه دي. نو نور تفتیش پکې موږ اف آی آر در شوو ده او تفتیش شروع ده.
په کورما کې جوش مې زاینه داسې دي چې پکې د مختلفو قومونو ډلو او کورانه ترمنس پر زمکو ویلو او ځنګلي ونو بوټو تر کالونو رهسې تنازع روان دي او پر هغوی خونړي جنگونه هم شوي. د منګلو قامي کمیټې یو مشر ملک منور خان منګل مشال لوډیو ته وای کله هم د چا ترمنس کوم شخړه رامنځته شي نو دوی باندې جرګه وکړي او له دوانو ضمانت تر اخستو پس هغه لنجې ته د حل لار ګوري. خو په ورکوټو خبرو سمدستي ټوپک راوچتولو د داسې قسمه پیښو مخه نشینستلې.
خلک تنگ نظر دي او ډیر سبب دی غیادې دی یمګ جهالت وخیا ځکه چې په وړو وړو خبرونو ټوپاکار خوستنه بیا یو بل وشتنه نو د دې مخلص مخنیوای چې کوم دې دغه بحث چې نه حکم کړای شي نه په دنیا کې څه کړای شي او کوم چې داسې وی چې لکه داسې کوم مخکینه مسائل وي یا په یو ځای نه چلنجاوی اشخړې وینو پغې کې موږ الحمدلله هر وخت نه پوزېټیو رول ادا کړی.
بلخوا موږ چې کله په دغړه له دینی عالم مفتی نوربادشاه حیدری او پختل چې په معمولی خبرو د یو بل قتلولو دغه عمل ته څنګه ګوري نو هغه ویل دا د علم او ناپوهي د نشټوالې په وجه رامنځته کیږي. ګینه په دین اسلام کې د قتل معاملہ سنگین جرم ګڼل شوی.
وای چا چې د یو مسلمان د خپل ورور په قتل کې دیوی خبري په قدر وینا په قدر د قتل د اغه سزا کې معاونت کړی وي قیامت پورز به دا سړی په داسې حال کې راځي چې د د پټنډه پښنی باندې بلی کلی وي چې د الله د رحمت نه محرومه. د کوم قتل او قتال په معاملاتو کې راځي د سنگین جرم دی، ګناي کبیره دی. باید چې موږ الله تبارک وتعالى ته اجتماعي توبه وبسو او د داسې د جهالت کرونو نه موږ منع شو.
په کورما کې 2020م او بیا 2020م هغه کالونه دي چې بګزمکو ویلو او ونو بوټو پر انفرادی او قومی توګه خونړی لانجه او جګړه تر ټولو زیات شوی. که څه هم په 2023 کې د تیر کال په مقابل جنگونه کم شوی، خو تر څو چې د پاړه چمکني او بالشخیل، تندیوال او لشیرزو، پیوړ او گیدو، کونجلیزو او مقبلو، بغده، عبدالاسا، بغاکې او د کڼمان ترمنځ موجود شخړو ته د حل لار نه وی کتلی شوی، د سیمې امنیت او خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو ته وګورئ، پروستی نیمه کې هم ساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو اوس وخت کې دونکو لپاره 5 بجې له بشیر باغ ته خبرو لنډی زورو.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د چنۍ وګړو پر یو کلینیک د وسلوالو په ډزو کې دوه چنایان زخمیان شوي او دا غوی د مالی چارو پاکستاني مسول وژل شوی دی. د صدر پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې نن شوی د حمله کې د غاخونو هغه کلینیک په نښه شوی چې د پاکستان او چین تابعیت لرونکو وګړو چې له 1.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل ملکیت و. تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې او پولیس وایي چې پلټنې روانې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته پرون د عدالت د سپکاوی نوټس لیږل دي. کمیشن عمران خان ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اکتوبر په 12 د حاضرېدو حکم دی او هغلته دی په خپل ورشي. پر عمران خان او د ګوند په نورو سیاستوالو یې تور دی چې د سیاسي جلسو په وخت کې سرکاري وسایل کارولې دي. د بره کرمې یو پولیس افسر نور ولی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیواړ تنګي په مرمۍ کلي سیمه کې د باغ په سر پر رامنځته شوې شخړه کې دوه کسان وژل شوې دي. دغه په نه پر دې نښته کې یو کس زخمی شوی هم دی. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې NDMA ویلي چې د جون 14 رئیس راغلو سیلابونو کې د وژل شو شمېر 1463 ته رسیدلی. د ادارې زیاته کړې چې له سیلابونو له 2 میلیونو څخه زیات کورونه هم وران شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې پاکستان پر افغانانو سیاست نه کوي. ستانکزي په کابل کې ویغونډه ته خبرو کول چې پاکستان له اقتصادي ستونزو تیریږي او په داسې یو حالت کې دی چې په نړۍ کې ورته څوک قرض هم نه ورکوي، نو د ځان د سپینوي لپاره دی د افغانستان نوم نه استعمالوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت ویلي چې په افغانستان کې نړیوالې ترهګرۍ ډلې موجودې دي. د اوکرين په ختیځ کې په څلورو سیمو لوهاس، دونیتس، خرچون او زاپوریژا کې په یو تشنامه ټول پښتنه کې رای ورکوونکو له روس سره د یو ځای کېدو ملاتړ کړی دی. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي دا ټول پښتنه مسخره بللې او غندلې ده.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې بشیر غاخ وړاندې کول. په دیني مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو د دې ته لکه څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې د اوکران په څلورو سیمو کې د تش په نوم ټول پښتنې وروسته پایلې خای چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتن کې دي. چارواکو ویلي رایا ورکوونکو په پراخه کچه د ملاتړ کړی چې دا سیمې دي د روسیې د فیډریشن برخه شي. د اوکران ولسمشر بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللی او ویلی دی چې د ټوپک د شپېلې تر سوري لاندې تر سره شو. تفصیل لاسدولا لودینورو.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې رایه ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 23 پایل او پرون د سپتمبر په 20 پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه پکې ورکړه. زیلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زیلنسکي دغه راز زیاته کړي، روسیې د ټول نړۍ د سرګو په وړاندې پرشخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه تر سره کړه چې په واک کې دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي کچیرته روسیا دغه سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړي، پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیزو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې تر سره شوې ده. د دغه ټول پښتنه پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبوره شوې دي. دغه ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشرې ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 10مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
مشال ډیوتا هغه ستا سي د اوکرين کې د تشپناما شوي ټول پښتني پړه راپور اوریدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د طالبان د حکومت یبا جوګ پړي چارواکي یو ځل بیا خپل مشران غوښتي دي چې د جنکو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بنو چار وزارت مرستيال شیر محمد د باستانګزین نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې د جنکو پر تعلیم بندیز شری جواز نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر د نظر په همدې غونډه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانگزی چې په خپل متحد ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو که څه هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یې یوې کمیټې ته دنده سپارلې، خو عملاً یې په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی، نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په صریح الفاظو هم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وای داست.
خغلی ستانگزی د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د ښاغلي ستانگزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی، او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو د سیخکاری چې د طالبانو لوی مشر او نورو با صلاحیت غړو د دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. د څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي، ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستيال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
مشال اړو ته وګورئ چې په افغانستان کې مو د جنکو د تعلیم په موضوع راپور اوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. نن ملګری ملتونه معلومات ته د رسۍ نړیواله ورځ منځي. ملګری ملتونه ویلي چې هر انسان معلومات ته د رسۍ حق لري او باید حکومت دا یقیني کړي. خو پاکستان او په تیر بیا په خبر پښتونخوا کې څېړونکو دا نظر لري چې حکومت له ولسه معلومات پټ ساتي چې دا شان هغوی له خپلو حقونو خبر نشي او په حکومتي کارکردګۍ تنقید نه کړي. خو بیا حکومتي چارواکي دا ردوي وایي چې کار یې ولس با خبره ساتل دي. تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په حکومتي چارو کې د انټرنیټ استعمال زیاتېدل د معلوماتو پر رسایي کې مهم رول لوبولی شي. د دې ادارې په خبره معلومات لرونکي وګړي په مختلفو چارو په خاصه توګه په انتخاباتو کې د رای اچولو پر مهال سمې پریکړې کولی شي، خو په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې سیړونکو او ځینې سیاستوالان دا نظر لري چې په دې هیواد کې حکومت او ریاستي ادارې نه غواړي چې ولس له حکومتي چارو خبر شي. مدني فعال او وکیل طارق افغان د سپتمبر په 20مه مشال لډیو ته ویل چې حکومتي معلوماتو ته رسایي د یوې ترقی یافته ټولنې لپاره ډیره مهمه
د بدقسمتۍ نه په دې باندې لس شل فیصد عمل کیږي. زیاتره ډپارټمنټونه چې دي هغه دغه انفارمیشن نو ورکی یا هغه انفارمیشن ورکی چې هغه وی جدا بس عام انفارمیشن دی، خو خاص انفارمیشن دی نو ورکی. من کتلی دی په زیاتو کې سنو کې چې خلک راشي په های کورټ کې ریټس پټیشن وکي، نو هغه درخواست وګورو چې هغه درخواست ورکړی آر ٹی آئی په ذریعہ باندې جماعت دا انفارمیشن پکار دی، خو هغه انټرټین کړی شوی نه، هغه ته هغه انفارمیشن نئی ورکړی شوی.
په خیبر پختونخوا کې په 2013 کال کې معلوماتو ته د رسای حق پاړه قانون جوړ شوی دی، دا چې په پاکستان کې عام اولس کم ډول حکومتي معلوماتو ته د رسای حق لري. په اړه وکیل شبیر حسین گیګیانی ویل،
دا زمونږ ملک یو داسې قانون شته لکه د ډاکومنت بارکه آفیشل سیکرٹ ایکٹ، نو پای کې صرف هغه ډاکومنټ چې راغه حکومتي امور سره یا بهر ملکونو سره چې کوم د دې روابط دي، تعلقات دي یا معاهدي دي، ادا سي معاهدي چې هغه د ملک د امن او امان لپاره، د ملک د بهتري لپاره، یا ملټری چې کوم معاهدي کیږي یا د جنگونو کوم معاهدي کی، نو صرف هغه ته د عام پبلک ایکسس نشته ځکه چې هغه سره ریلیټډ هم نه دي، د دې په کې رائټ هم انوال نه دي. نور د دې نه علاوه خو چې څومره داسې پبلک ډاکومنټس دي چې را د پبلک وسره ریلیشن وي، اپو د ریوینیو ریکارډ دی، اپو عدالتی فیصلې دی.
په خبر کې د انټرنیټ لپاره کارکونکو ادارې انلایټ لیب یو چارواکي عائشه فریدون بیا مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده وخت کې د معلوماتو لپاره اسانه سرچینه انټرنیټ دی، خو د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ سہولت نشته چې له وجې الته خلک د ډیرو حکومتي پروژو نه خبر نه وي.
زه خو هم لکه ګورې هر ډپارټمنټ ته چې ګورې کنه، که ان کیس تاسو په هیلت کې ګورې، نو هیلت کې هم چې لسون اډورټیزمنټ راځي سومره تھرو انټرنیټ یا ټلویژن باندې یا ریډیو باندې، کدی به دې په تھرو دې ته دا لکه بیسټ چیز نه رسی. لیټس سے نن سبا سم چې هیلت کارډ دي او ډېر داسې پیشنټ سي ایون او هغه هم لکه داغې سرجري کې دې شو زمونږ د کلي یو کسو، خو هغه مونږ ته ډېره لیټ پته ولګی دا چې هغه د سره خبر نه و، ځکه چې هغه یو داسې ځای کې اوسیږي چې غار کې اوسیږي او هغه ځایونو ته د سره د دې سیزونو اکسس نشته دی کنه، دا انټرنیټ یا دا سیزونه نشته. خو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انفارمیشن ټکنالوژي د قائما کمیټې غړي او د شمالي وزیرستان استاذي میر کلام وزیر وویل چې 200 واري ټولو سیمو ته د انټرنیټ رسول لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي دي، خو هغه د خپل مفادو لوجې دا کار نه کوي.
په دنیا کې حکومتونه کوشش کوي چې دا لارې چارې پیدا کړي چې کم کارونه کوي د ولس لپاره یا کوم حکومتي نظام چلوي چاغ خپل ولس څخه مخا ورسوي، خو په بدخدمتي سره په پاکستان کې دا شاید بالکل مطلب په بل خوا روان دی. دلته د هر پبلک چې کوم ډاکومنټس دي هغه هم داسې ساتل کېږي د حکومت د خوانه چې عام خلکو ته هغه رسایي ډېره ګرانه دي.
په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې سواری خلکو په حکومت لدی وجې تنقیدونه کړې دي چې د ترقیاتی منصوبو، حکومتي آمدن، کار روزګار، تجارت او دغسې په ځینو نورو معاملو کې معلومات پټ ساتي. خو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د اطلاعاتو د قائما کمیټې او د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي بیا دا تورونه رد کړل او مشال لډیو ته ویل چې د حکومت کار ولس به خبره ساتل دي.
کوشش یو خبرم پٹا خبری درونی کو بیرونی
د 2015 کال د نومبر په 15 د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو اعلان وکړ چې هر کال بعد سپتمبر 18 معلوماتو ته د رسایي دروازې په توګه لمانسي. له دې وروسته بیا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2019 کال د سپتمبر په 18 د دروازه لمانسله.
معلومات د رسائی نړیوالې ورځ په مناسبت انیس اجمل تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو. سره جو بلی موضوع ته د خبر پختونخوا اسمبلی ځنی غړي او د ځنو حقوق پلوان وای ریاست دوی ته په امنیت او انصاف ورکولو کې ناکامه شوه دی. دا تر هغه وروسته دا چې په دروستیو کې د اسمبلی غړو پر کورونو حمله شوه بلخوا حکومتی وزیر شوکت یوسفزی وایي چې کله په یو ملک کې ترهګري وي نو هلته د صوبایي اسمبلۍ غړو په ګډون هر څوک پنخه کېدی شي. البته نوموړی وایي حکومت یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوششونه کوي. دا چې په خبر پښتونخوا کې د اسمبلۍ غړي ولې پنخه کېږي تفصیل په دې راپور کې وایي.
په خبر پختونخوا کې په تیره شاوخوا یو اونۍ کې د دوه صوبایي اسمبلۍ غړو او یو قومي اسمبلۍ غړي پر کورو وسلوال بریدونه شوي دي. د دې بریدونو سیمواري چا تر دې دمه نه ده منلي. د سپتمبر په شپږویشتمه په ډېر اسمل خان کې د صوبایي اسمبلۍ د غړي او د تاریخ انصاف ګوند یو مخکښ آغاز خان ګنډاپور پر کور د نامعلومه کسان لخوا په ډزو کې یو صوبایي وژل شوی خو ګنډاپور او کورنۍ یې بچ شوي. آغاز خان ګنډاپور د خبرو کولو نه ډډه وکړه خو د نوموړي تره انعام الله خان ګنډاپور د سپتمبر په ویشتمه مشال ډو ته وویل چې له ډېرو ورځو راهیسې امنیتي ادارو دوی ته ویلي وو چې د وسلوالو لخوا پرې حمله کېدی شي. انعام الله ګنډاپور چې د آغاز خان ګنډاپور سره په یو کور کې اوسیږي وایي معلومه ورته نه ده چې وسلوالو د دوی پر کور ولې حمله کړې. خو نوموړی وایي له ریاست یې هیڅ تمه نشته. د په خبره ځکه چې لدی مخکې یې هم دو ورونه په ځنمرګیو بریدونو کې وجل شوي خو تر دې د مورته انصاف نه دی ملل شوی.
هغوی دواړه لکه یو 16 اکتوبر 2013 ته شهید شوی و اصرار خان ګنډاپور هغه ټایم هغه لا او د هیومن رایټس منیسټر و د کے پی او شهید اکرام خان چې کوم و هغه 22 جولای 2018 ته شهید شوی ډیورینګ الیکشن کمپین.
د سپتمبر پر 2020 هم نه معلومه وسلوالو په کوټ کې د پاکستان ترک انصاف ګوند سیاستوالو د قومي اسمبلی غړي چیریا راپردي پر کور د لاسي بم برید کړی وو چې د پولیسو په وینا چاته ځاني زیان نه و پکې اوخته. دغه راز د سپتمبر پر 2020 په شانګله کې ناڅرګند وسلوالو د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ فیصل زیب خان پر کور ډزې وکړې چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. فیصل زیب خان د سپتمبر په 2020 مشالې ډوته ویل چې څو وار یې پولیسو ته وویل چې له تیرو 4 ورځو راهیسې ورته وسلوال دړکې ورکوي خو د دې باوجود د ده په کور برید وشو. فیصل زیب خان وایي خطرناکه خبره دا ده چې په صوبه کې پر روانه بدمنۍ حکومت خاموش دی. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان یا د حکومتي ګوند ترک انصاف بل غړي د ده پر کور د شوي برید غندنه هم نه ده کړې. فیصل وایي وسلوال پر هر هغه چا برید کوي څوک چې د امن لپاره غږ پورته کوي.
دیکھ اصل کې جی مین ریزن چې دی دا کم وسلوال دی دا ټارګټ صرف د پښتون ټارګټ چې دی نه صرف د پښتنو سیمه ده او د پښتونخوا په سیمه د سر پښتانه چې کم اواز پورته کوي شي په هغه کې منتخب نمائندگان هم شامل دي هغه ټارګټ کیږي چې د پښتنو د اواز طریقې سره دبا شي.
بلخو د خبر پښتونخوا د مزدوران او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د فیصل زی پر کور د شوی برید غندنه ده او اعلی وزیر دواړو کړي. البته نوموړي د سپتمبر په 2020 مشالې ډوته وویل کله چې په یو ملک کې ترهګري وي نو هلته د اسمبلۍ د غړو په ګډون هر څوک پنخه کېدی شي. شوکت یوسفزی وایي چې حکومت یې په صوبه کې په روانه بدمنۍ خاموش نه دی او امنیتي ادارې او پولیس د امنیت ټینګولو لپاره کوششونه کوي.
کوم علاقه کې یا کوم صوبه کې یا کوم ملک کې دهشت گردی وي نو هغه په هر څه حمله کېدی شي لکه دا ضروري نه ده چې سر ایم پی ای دی یا هغه دی چې کوم مخور سړی وي کوم دغه وي صاف ټارګټ وي بیسیکلی د دهشت گرد خپل حکمت عملی وي د حکومت خپل حکمت عملی وي. حکومت د عوامو جان او مال تحفظ ذمہ داری اغسته ده او خپل پوره کوشش کوي دغه ادارې پوره کوشش کوي.
په اسلام آباد کې خبریال او شننګي حسن خان وایي وسلوال د اسمبلی غړي قومي مشران پولیس او نور مخور خلک ځکه پنخه کوي چې د سره ویره تره ډیره خوريږي. حسن خان وایي ښکاری دا سي چې دا مهال د حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبري ختمي شوي ځکه چې د زنو بریدونو ذمواري د غډلې منلي. نوموړی وایي حکومت او ولس دې ته چمتو نه دي چې د طالبانو غوښتنه پوره کړي او قبایلي سیمې ورته وسپاري. حسن د سپتمبر په 2020 مشالې ډوته وویل حکومت سره دا مهال یوازې د وسلوالو ضد د عملیاتو لار پاتې ده.
نو ما په خیال پبلک پریشر چې کوم دی هغه خو دا وایي چې حکومت یا ریاست په اوس د دې خلکو خلاف باقاعده کاروایانې کوي هغه که په لو لیول باندې کوي که هغه په های لیول باندې کوي.
په خبر پښتونخوا کې د اسمبلۍ د غړو پر کورو بریدونه پر داسې مهال شوي چې په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې په باجوړ خیبر او رګزو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان کوز دیر او سواد کې د وسلوالو د ممکنه منظمېدو مخنیوي لپاره مظاهره او جرګې شوې دي. دا راز د پاکستان پوز بیا د سپتمبر پر 18 وویل د سواد په ګډون په ټول ملکان ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي. بلخو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر سیف د سپتمبر پر 28 مشال ډو ته ویلي وو چې د ناامنۍ پر پیښو سربیره د حکومت او طریق ترمن پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند تړون پر خپل حال دی، خو دغه په وینا هیڅ چا ته به د قانون او حکومتداري چیلنجولو اجازه نه ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
لا دمه مخکې تاسو راپور اوریدو چې په خبر پښتونخوا کې د سملې پر زنو غړو باندې د هغوی په کورونو باندې بریدونه شوي دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر تیرا درینا دوهم وار کړه شوې کورنۍ وایي چې حکومتي مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو د سپتمبر په 18 مشالې ډو ته ویل چې شاوخوا 40 ورځې وړاندې ورته پوز ویلی وو چې هلته وسلوال لیدل شوي او په کار د خپل کلی پریک دی، نو دوی به یې پر ضد کاروای وکړي، خو کډوال وایي تر اوسه ورته څه مرستې نه دي ورکړل شوي. د قدرتي بدونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډو ول چې کله دوی ته د انتظامی او پوز لخوا رسمي نوټیفیکیشن ورشي نو بیا به ورته مرستې ورورسوي. تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
د خیبر تیرا درې مختلفو کومونو نه خوندي سیمو ته کډه شوي کسان وای دویم وار کډوال شول او تر اوسه ورته سرکاري یا غیر سرکاري دارو مرستې نه دي ورکړي. دوی وای د سپتمبر په 8 ورته په وزو ویل چې هلته په کمرخیلو، زخخیلو او کاخیلو کې وسلوال ور داخل شوي او لنډه موده کې به د غسیمه ترې پاک کړي، خو تر اوسه معلومات ور نه کړای شول. د تیرا زخخیلو جړوبي یو کډوال زورخان پردي د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال ډیرو ستونزو سره مخ دي.
دلته طالبان دی او بیا یې موږ وروښ کو او د موږ سره دا ودی وکړه چې تاسو له موږ کیم پر برابر او پوښي او راشن به تیر کو او سامان به تیر کو، خو موږ لا شای ملو نه شو. موږ خپل خپلوان سره په څاخ کې اړولې دي، چوک چا په شپه ګوره کې اړولې او چا په خیمه کې اړولې او چا په پټی کې خیمه لګولې. ویل چې موږ په سره خاصن ته پوښ ور زناور ته پوکړ، خو چې دا کوټي او دا ومنونه موږ ویرو نشي. په موږ باندې جمع روان دی، په موږ باندې غوړ موسم روان دی. زمو مشمول په دا خیمه او په دا ټینټونه کې واخ نشی تیرا ولای ولته چې کوم دی دومره موږ خپل بچو ته ایوا کوټارو پټاکړیو چې موږ واخ پکې تیریږي خپل زوی دارا ولایږي.
د تیرا داري ځنی نورو کډوالو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
مونو ما سید نو برو مو یو ځلې مخکې کاډه کړی و په 2014 کې ډېر تقریبونه نسبتونه سره مخ شو او وس بیا 7 تاریخ باندې لینو وش بچ کاډه وبس نو مصر حکومت دې جتاي وکړلو ځکه ډیر ګاډ واډ یو جمع مخلر راوندای په کور دي چې سہولات برابر شي او مو قام شي او په صحیح طریقه باندې مل توجه وکړل شي.
مونو مارو خو ژوند ونند سي اسپاټولونه شته، نن سکولونه شته، نن بل شي شته، راسي په بم به ترتیبم خراب راي و نه د سندور سویلاتونه شته، روډ مډم نشته راي.
یو اندازې مطابق د تیرا درې مختلفو کومونو نه دا محل وشپې ته کورنۍ د تیرا او باړی میدانی او پورم نسیمو ته کډه شوي. په خیبر کې د امنیتي ادارې و افسر خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې د مختلفو ځایونو جاج اخیستی او د وسلوالو پر ضد به سخت عملیات کوي. دغه سیمې د هلیکاپټرو نه هم څارلي. د قدرت یا فتونو د نظم صوبایي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د دغه کډوالو په اړه د خیبر انتظامیه او پوځي چارواکو څه تفصیل نه ورکړای او چې کله ورته رسمي نوټیفیکیشن میلاو شي نو هر ډول مرسته به وکړي. باړاو تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او پوز ادعا کړې وه چې د غسیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، خو اوس په داسې حال کې یو ځل بیا پوز غریزو سیمو ته ورننوتلی چې په دې وروستو کې په خیبر کې هدفي وژنې زیاتې شوي او وسلوالو قومي مشران او پولیس پنخه کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال اډیو ته غوښتې او سره زو یو بلې موضوع ته وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر اعظم هاوس اډیو لیکس یا غږیزي ټوټې په سوشل میډیا د خبرو دوه معاملې نوټه سرخص ویلي چې د معاملې د تحقیقات لپاره یو کمیټه جوړوي. نو موړي پرم په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې وزیر اعظم هاوس پټې خبرې را برسره کېدو معاملې یو غټه کوته هی دا او باید چې دا کار بیا باید چې د دې کار مخاونیو شي. دا تر هغې وروسته چې د ستمبر په 30مه په سوشل میډیا داسې غږیزې روټې خپرې شي چې پکې په بینه توګه وزیر اعظم شهباز شریف په نور وزیران په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. تر اوسه د هغو غږونو تصدیق نه دی شوی. تفصیل د مشال ډیو خبریال ګوهر مسجد راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د وزیر اعظم کور آډیو لیکول ډیره مهمه مسله ده او په دې اړه به اعلی کمیټه جوړوم. یاد د وی چې د پاکستان په سوشل میډیا باندې 1300 ورځو کې داسې یو سو آډیوګانې وایرل شوې چې پکې وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نون مرستیالې مریم نواز او په وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون غړي په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې اورېدلې شي. د سپتمبر په 20مه وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې د آډیو لیک څخه ورستو به څوک د پاکستان وزیر اعظم سره لیدنه کوي دغه د ټول پاکستانی کام مسله ده.
یقیناً بالکل
اور یقینی توګه دغه د سیکورټی ډیره ناکامی ده. خبره زما د ذات نه ده چې دا شهباز شریف یو لیک شوی ده، خو چې څوک هم منتخب وزیر اعظم وي او په دغه رنګ زمونږ آډیوګانې لیک کیږي دغه ډېر غټ سوال یا نشان دی. په داسې حال کې به څوک د بیرنو ملکونو مشران د وزیر اعظم سره په وزیر اعظم کور کې لیدنه کوي؟
کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو، کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا.
شہباز شریف دا پی ٹی آئی پا چیئرمین عمران خان نیوکے کڑی دی او ویل یہ دی چھے عمران خان ډیر افسوسناک کردار لری او ہغوی دا ریاستی ادارو پا منس کے دا تقسیم دا روستو ہم سا کسر ندے پر خودلے. پا خبری ہونڈا کی یو سوال پا جواب کی وزیراعظم شہباز شریف ویل کلا چھے عمران خان دا آرمی چیف مدا وغزولا نو مونگ سرائے مشورہ کڑے وا ہرا پرکڑا با دا قانون ترفالاندی کی گی. یاد دوی چې د تیرې سمودې راهسه د آرمی چیف د انتخاب په اړه د اپوزیشن او اتحادی حکومت ترمنځ د سې بیانونه مخکې راغلي دي چې هغه تسېډون کې د شک په نظر ګوري او وایي چې هر یو کس د مرزي آرمی چیف راوستلو کوششونه کوي. په بل اړخ د تحریک انصاف مشرانو شیرین مزاری، فواد چودھری او نورو په خپل ټویټر پیغامونو کې د وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه باندې ټکونه کړې دي او ویل یې دي چې د وزیر اعظم کور آډیو لیکېدل او په دغه رنګا نورې مسلې د موجوده حکومت او د وزیر اعظم د ناکامۍ کلک ثبوت دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روسي شهبو تر رسیدلې یو درې منټه کم شپږ بجې شوي. له بشیر ګواخ روسي لن خبرونه اورو.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د چنۍ وګړو پر یو کلینیک د وسلوالو په ډزو کې دوه چنایان زخمیان شوي او یو بل چنایي چې د غوی د مالی چارو مسول وژل شوی دی. د صدر پولیسو مشال لیډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې د غاخونو هغه کلینیک پناه شوی چې د پاکستان او چین تابعیت لرونکو وګړو ملکیت و. د پولیسو په وینا دغه چنایي وګړي له دیرشو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د عدالت د سپکاوی نوټس لیږلی دی. کمیشن د سپتمبر په 20مه عمران خان ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اکتوبر په 11مه د ورته حاضر شي، پر هغه تور دی چې د سیاسي جلسو په وخت سرکاري وسایل کارولي دي. په کورمه کې د باغ په سر پر رامسته شوې شخړه کې دوه کسان وژل شوي دي. د بره کورمه یو پولیس افسر نورولی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 20مه د پیواړ تنګي په میرمۍ کلی کې شوې نښته کې یو تن زخمی شوی هم دی. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې انډیمه ویلي چې د جون له 14مې راهیسې راغلو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1430 ته رسیدل دی. د ادارې زیاته کړې ده چې له سیلابونو د زخمیانو شمیر 2015 شوی دی او له 2 میلیونو څخه زیات کورونه وران شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې پاکستان د خپل نوم ښه کولو لپاره د افغانستان په نوم تجارت نه کوي. ستانکزی پرون په کابل کې ویغونډې ته وویل چې پاکستان له اقتصادي ستونزو تیریږي خو د حل لپاره یې نه باید افغانستان بدنامه کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت ویلي وو چې نړیوالې ترهګرې ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. د اوکراین د ختیځ په څلور سیمو لوهانس، دونیتسک، خرسون او زاپوریژا کې په یو تش په نامه ټول پښتنه کې رای ورکونکو له روس سره د یو ځای کېدو ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او رد کړې ده.
هم دې سره د مشال ډونو زنا سات خبرونه پات رسیدي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو ور بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې سپورت تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورئ شي. خپل قربا سره مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.